یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه، وخت په خیر. دولس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. یوا افغان امریکایی رینا امیری د افغان ښځو نجونو په چارو کې د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوې.
خ پریکړه ده، ځکه چې میرمن امیری په افغانستان کې کار کړی، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري.
د واشنگتن د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره د 2020 کال په اړه غږېدلې وو.
قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسی مناسبات ته بدون ورکړی دی، او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه، بلکې د سیم مسله ده.
د امریکا ولسمشر جیو بایدن نن په ټلیفون باندې له خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه له نوریاس نوریا اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو د چارو لپاره رینا امیری د دې وزارت ځانګړي استازي او سټیفاني فوستر د سلاکارې په توګه وټاکلې. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او میکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو نجونو او د بشري حقونو د چارو لپاره رینا امیری د دې وزارت د ځانګړي استازي او سټیفاني فوستر د سلاکارې په توګه وټاکلې. د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې د لوړو تجربو لرونکو او د درناوي وړ دغه مشران به په مهمو د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې دې وزارت ته مشوره ورکوي. وزارت ویلی چې په عمومي سیاست، ډیپلوماسي او د مدافع په چارو کې به د دواړو له لسیزو تجربو څخه ګټه پورته کړي. د بیان له مخې بلینکن ویلی چې رینا امیری چې افغاني ول اصل امریکایي ده، د ځانګړي استازي په توګه به د مهمو مسلو د بشري حقونو او د ښځو او نجونو او له نورو له خطر سره مخ قشتونو په برخه کې د دې ادارې او د امریکا د ملي امنیت لپاره کار کوي. د بیان له مخې د ښځو او نجونو په چارو کې د دې وزارت د ځانګړي سلاکارې په توګه سټیفاني فوستر به له آغلی امیری سره د دې وزارت د افغانانو د رایستلو او ځای په ځای کولو د هڅو له همغږي کوونکو ټیم سره همکاري کوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې د آغلی امیری له تجربو او تخصص به ګټه پورته کړي. په کندهار کې یو شمېر پخوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د امریکا له متحدو ایالاتونو او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني ورپرېږدي. پرون د دې غونډې پر مهال د کندهار پخواني والي ګل آغا شیرزي وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي، د طالبانو حکومت ښایي سقوط وکړي.
د روس په مقابل کې کومکونه کول راز خپل سفارت خلاص کړي، خپل هغه سیاسي روابط بیرته سم کړي او دا مملکت بیرته پر پښو ودره، ځکه که دغه اقتصاد خراب شي دا مملکت د حکومت چپه دی، دغه اسلامي امارت به دوام پیدا نه کړي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحدو ایالاتونو د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اسعاري زیرمه کنګل کړه او یو شمېر مرستندویانو لکه نړیوال بانک او نړیوال وجه صندوق هم په سلګونو میلیون ډالر ګرځولي دي. وایي دا پیسې به تر هغو ورنه کړي چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت نه کړي. طالبان وایي حکومت ټول شموله د یو د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې ده. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د ستونزې د کابل په شمول د افغانستان د 15 ولایتونو برېښنا اغېزمنه کړې ده. افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. د ژمي پر رسیدو سره د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د برېښنا پارچاوي زیاته شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. دا خبرې داسې وخت کیږي چې د اوکراین له پولیسو سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنگټن څخه امنیتي تضمین غواړي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویاندې ایمیل هارن پرون په یو بیان کې وویل چې دواړه مشران به پر یو شمېر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکي کې ډیپلوماتیک روابط هم شامل دي. بل ورته ټاکل شوی چې د جنوري په 10مه په جنیوا کې د متحدو ایالتونو او روسیې چارواکي د موسکو د امنیتي غوښتنو په ارتباط خبرې وکړي چې د مذاکراتو ته سر له اوسه تیاری روان دی. موسکو د ختیز لور ته د ناتو پراختیا ته اندېښنه لري او واشنگټن له اوکراین سره نږدې د روسیې پراخ نظامي حضور ته. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا پرون په سان پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال د دې پوځي عملیاتو په اړه وویل:
پروسس اوچنی استانولوت نه نادا.
لکه څنګه چې تاسو وړاندیز کړی دی، موږ به د کال په لومړیو کې دا تمرینات ترسره کړو. پوځیان به یې نیټه تنظیم کړي چې په مارچ کې وشي یا په فبروري کې. زه نه پوهېږم چې دوی به څه پرېکړه وکړي.
د دې ګډو پوځي تمریناتو پرېکړه داسې وخت کېږي چې له روسیې سره د لویدیز اړیکې کړکېچن د موسکو له ناتو څخه غواړي چې اوکراین ته غړیتوب ورنه کړي چې هم له روسیې سره او هم له بیلاروس سره ګډه پوله لري، او لویدیز دا اندېښنه لري چې روسیه پر اوکراین بریدونه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداري ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې بنړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانم ګابریسوس اپرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل:
رائټ ناو دلتا اند اومیکرون ار
د اوس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی واښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتې وي او یو ځل بیا د بسر کېدو او مړینې شمېرې لوړوي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چېرته اومیکرون چې ډېر ژر خپرې شي له دلتا سره یو ځای په یو وخت خپرېدو وي، څونامي به رامنځته کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور له مخې د دسمبر له 28 تر 28 پورې د وو ورځو په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا مثبت پیښې څه باندې شپږ نیم میلیونو ته رسیدلې چې دا د کورونا وبا له پیل تر اوسه تر بل هر وخت زیاتې دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راز د پروګرام اول مطلب ده: یو افغاني ول اصل امریکایي رینا امیری د افغان خزو اونجنو په چارو کې د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي د اغلی امیری له تجربو او تخصص به ګټه پورته شي. ځینې په دې باور دي چې د ولسمشر بایدن اداره په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزو د حقونو د نقضېدو په خاطر تر فشار لاندې ده او د دې فشار په ترڅ کې دغه پریکړه کړې ده. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغان شزون جنو د بشري حقوقو په برخه کې رینا امیری خپل ځانګړې استازي وټاکله. رینا امیری په تیرو دوه لسیزو کې د امریکا د حکومت سلاکار پات شوې، له ملګرو ملتونو سره کار کړی او د افغانستان په اړه په څېړنیزو چارو کې برخه اخیستې ده. د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت داخلي امیری د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي جکپورې سلاکار و. د افغانستان لپاره د امریکا اوسنی ځانګړي استازي توماس ویست په ټویټر کې لیکلی دی چې دی خوشاله دی چې د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه لرینا امیری سره یو ځای کار ته دوام ورکړي. د شغلی ویست په باور رینا امیری ژوره تجربه او تخصص لري چې دی اړتیا ورته لري. بل ورته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شرمن په ټویټر کې لیکلی دی چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ښځو مشارکت غواړي. د دې ټاکنې په تړاو د افغانستان د پخواني ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو شنونکي شکریه بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د رینا امیری له ټاکل کېدو سره دا هیله منه ده چې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې به بدلون راشي او دا ځکه چې د دې په وینا اخلي امیری دا وړتیا لري.
خو پریکړه ده ځکه چې میرمن امیری سربیره پر دې چې خپل یو افغاني لاسه د افغانستان کې کار کړي، د افغانستان سیاسي، اجتماعي، ټولنیز فرهنګي جوړښت سره پوره بلدیت لري او د دې ترڅنګ ورتیاي هم لري چې وخت وانیږي چې د افغانستان میرمنو سره مستقیمه رابطه خپل حفظ کړي او همدارنګه مؤثره واقعي شي ځکه چې په بین المللي ادارو کې هم کار کوي.
د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې سټیفنی فوستر د بهرنیو چارو پخوانی ماموره د افغان شوزو او جنو د بیا میشتې دوه په چارو کې د جګپورې سلاکارې په توګه وټاکله. دا دوه تنه چې باندې څلور میاشتې وروسته تر دې ټاکل کیږي چې طالبانو کابل نیولې دي او تر واکمنې دوه وروسته پر شزو یو لړ بندیزونه لګولې دي. همدارنګه په ګڼو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومي کړې دي. طالبان وایي چې دوی شزو ته د اسلام په چوکاټ کې حقوق ورکوي. د روټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره په افغانستان کې د شوسو د حقونو د نقصېدو لپاره پورونو ورسته تر فشار لاندې ده او د بایدن د ادارې دننه میرمنو په تیرو سباندې څلورو میاشتو کې په ایمیلونو او برېښنایي پیغامونو کې د افغان شوسو د حقونو په برخه کې د ادارو دننه او بهر اندېښنې ښکاره کړې دي.
طالبانو مسافر موټر چلوونکو ته ویلي چې لناري نخ پلوانو پراته شذو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نکړي. د طالبانو دا اقدام له پراخو خبرګونونو سره مخامخ شوی دی. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ له 12:30 تر 1 بجې دا خبرونه اوریدل مه هیروي.
د افغانستان د کورونې چارو په خوانی وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پانتون کې استاد علي احمد جلالي په دې باور دی چې په افغانستان کې د روان 2023 کال رامنځته شو سیاسي امنیتي او اقتصادي تحولاتو سیمه او نړۍ له یو نوي وضعیت سره مخامخ کړي. ښاغلي جلالي ویلي چې طالبان غواړي کورنۍ او نړیوال مشروعیت خپل کړي، نو باید د هغو منل شو نورمونو چې کورنۍ او نړیوال مشروعیت ته زمينه برابروي درناوی وکړي. نوریاس نوری له خغلی جلالی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې روان 2023 میلادي کال په ختمېدو دی. په دې کال د افغانستان پخوانی حکومت جمهوریت نظام چې په کور دننه او د نړیوالو د نږدې شلو کلونو هڅو په نتیجه کې نسبی محکم شوی او لدی هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شول. آیا هغه ځان چې له امنیتی، سیاسي او اقتصادي پلوه دی هیواد ته رسیدل ډیر ژر جبران کیدای شي که څنګه؟
هر کال د افغانستان په نوم بلکې د سیمې لپاره او لوی تحول او چې ثبات په خپل افغانستان په سیمه کې تر خطر لاندې راوستل. دا تحول نه یوازې د افغانستان تحول دی، د سیمې تحول دی او په عین زمان کې د نړۍ لپاره د یو نوي حالت رامنځته کېدل دي چې د قدرت مناسبات، د امنیتي مناسبات او سیاسي مناسبات ته بدون ورکړی دی او ځکه نو تنه د افغانستان مسله نه بلکې د سیمې مسله ده. راغلی دی چې تاسو وایئ دا یو کې دی. دا په دې پورې اړه لري چې په افغانستان کې هغه طالبان چې قدرت راوړي دي هغه څه کې سیمه څه کولای شي او نړۍ څه کولای شي. فعلا طالبان په داسې موقعیت کې نه دي چې وکولای شي چې په افغانستان کې ثبات راوړي او یادا دی چې داسې شرایط رامنځته کړي چې د سولې د ثبات مومنت وکړي. دوی جنگ ګټلی دی، د نظامي لارې نه قدرت راغلی دي، اما د حکومتداري امکانات نه لري. که دوی ونه شي کولای چې هغه لاسته راوړنې چې موجودې دي، زه نه وایم چې ټول هغه لاسته راوړنې چې افغانستان خلکو تل کړي په نهادونو کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ساحه کې دي، که هغه دوی ونه شي استفاده ترې ونه کړي او دې ته انکشاف ورنه کړي او د سیمې هیوادونه په دغه برخه کې مرسته ونه کړي او نړۍ پاینې زمون کې طالبان ست تشویق وکي چې د دې په ځای چې افغانستان شاته بوزي مخته بوزي، نو بیا په هغه صورت کې دا مشکل چې پران کېدونه کېږي نه ده.
تاسو هم یادونه وکړه نړیوال ټولنه هم خپل غوښتنې لري او طالبان هم د زینو دلایل یادونه کوي که وسره شو دی چې د طالبانو لوکمنی څلونی میاشت پورې کیږي تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم رسمیت نه دی پیژندلی. آیا راتلونکي کال به دغه رژیم نړیوال مشروعیت حاصل کړي؟
فکر نه کوم. طالبانو تر اوسه پورې د څلونی میاشتو کې داسې نه ده خوده لیش دی تر هغه وخت بدل شوی دی چې 1990 مکلو کې وو او هغه مطلق یو شکست ځکه انقلابونه پښتات کوي اما تدریجی تحولات پښتات نه لري. نو ځکه دوی تر اوسه پورې داسې نه ده خوده لیش دی بدل شوی دی. نو تر څو چې دوی بدل نشي ګمان نه کوم چې وي پیږي. دا دا چې د نړیوال ټولنې یا د سیمې هیوادونو غوړ چې په افغانستان کې طالبان ځینې نورمونه ومني او خلکو حقوق په ځای کې دا د دې د پاره نه ده چې په افغانستان کې څه کیږي. د دې لپاره که چوی دا کارونه کې دوی په دې اندېښته دي چې افغانستان ثبات ته نه راوځي، ځکه مشروعیت داخلي ته سوال لاندې راځي او مقابل کې مقاومتونه پیدا کیږي، نو ځکه د دوی اندېښنه دا ده چې که طالبان ونشي کولای چې هغه غوښتنې په ځای کې د خلکو غوښتنې په ځای کې او یو نورمال حکومت رامنځته کړي او فقط انقلابي شکل سره د ایدیالوژي په اساس فعالیت وکړي، بیا نو په سیمه کې ثبات نه راځي. افغانستان کې ثبات رانه وي، سیمه کې ثبات نه راځي. د دوی اندېښنه دا ده، دا اندېښنه ده چې حتماً دوی فوربول ورکوي د افغانستان خلکو لپاره.
کراسو دا د امنیتي سکتور مسلې ته تاسو چې څه موده هم په تیر حکومت کې د یو مهم امنیتي سکتور مسول وی د کورنۍ چارو د وزیر په توګه مدند تر سره کړی، د افغانستان په تاریخ مولیکلې ده، دا دوهم ځل ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یا د افغانستان وسلوال ځواکونه ملي اردو، ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه رنګیږي. ولی ستونزه چیرې ده اساسي؟ ولی د افغانستان امنیتي ځواکونه یا امنیتي سکتور په خپل حال نه پاتې کیږي؟ رژیمونه پر نړۍ کې مونږ ډیر شاهد یو چې زیو راځي، اما د ډیرو هیوادونو امنیتي سکتور په خپل حال پاتې دی.
تقریبا کم شل کال مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع کړل چې نوې اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره، د مې مقاله نشو په واقع په پرامترس چې د امریکا د اردو هغه عالی مجله هغه کې ما دا خبرداري ورکړې چې اردوګانې په کلو کې نه جوړي، په لسګونو کلونو کې جوړيږي او هغه د باثبات او حکومتو تر نظر لاندې. ما هغه وخت کې ویلو چې دا څلورم ځل دی په 150 کلو کې چې د افغانستان له سره اردو جوړيږي. دلیل یې دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه، پس له هر جنگ داخلي نه اردو متلاشي شوی دی، پس لکه چې جوړيږي نو کلونو غواړي. یوازنه وخت چې اردو یو وخت پیدا کړ چې یعنی یو ثبات ته ورسیږي هغه له 1930 نه تر 1991 کال پورې، په هغه وخت اردو جوړ شو. ما هر قدرت چې بیا راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته، هغه وخت په خپل ځان کې تحول پکې راولي، یو دمه هغه منحل کړی دی، نو بیا له سره اردو جوړیږي. د سره اردو په کلو کې نه جوړیږي، د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي. اردو حکومت نه جوړیږي، حکومت اردو جوړیږي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په 150 کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللی د جنګو په نسب نتیجه کې بیا چې قدرتونه بیرته راغلي دي، بیا یا د وخت نه درلود او یا د ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړ کړي. اوس هم موضوع هماغه ده، اوس د شلو کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی. چې نه طالبان و نه غواړي چې دا اردو پر ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي، خپل قواوی پکې داخلي کې، نو بیا له سره اردو نشي جوړولی. نه دوی د اردو جوړولو لپاره هغه صلاحیت او تخنیکي امکانات لري.
د ام دی روان 2018 کال پروسه تحولات باندې مو د واشنگتن د ملي دفاعي پانتون د استاد علي احمد جلالي تحلیل او څرګندونه واوریدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د هرات ولایت سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې امنیت به خوندي شي. د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال یونس محمد نن ازادي رادیو ته ویل لامنیتی پلاوه د سوداګرو لګنو شکایتونو ورسته په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د لوړپوړو امنیتی چارواکو سره ولیدل. د لیدنه چې نن پنځن بعد افغانستان سوداګرۍ او پنګونې خونی د پلاوی هراتی سوداګرو او د هرات ولایت لپاره د طالبانو له امنیتی مسؤلانو ترمنځ وشوه، پترس کې د هرات امنیتی مسؤلینو سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د سر او مال امنیت به خوندي کړي. د ښاغلي محمد په خبره په ورستي میاشتو کې په هرات ولایت کې د اختطاف او پر سوداګرو وسلوال بریدونه ډیر شوي وو، نو له همدې عمله په ورځنۍ چارو کې سوداګر له پراخوستوندو سره مخ شوي وو. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت له متحده عربی اماراتو غوښتي چې له افغانستان سره د خپل مالی او تخنیکی مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر لیکلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی د متحده عربی اماراتو د هویت ګمرکونو او سرحدونو د امنیت له وزیر علی محمد بن حماد ال شامسی سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، پوهنه، تخنیکی او کرنې په برخو کې د همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. د ښاغلی بلخی په خبره ښاغلی متقی په دغه لیدنه کې له متحده عربی اماراتو غوښتي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو ته دوام ورکړي او دغه راز ترې نه غوښتي دي چې له افغانستان سره د صادراتو د ډیریدو په برخه کې همکاري وکړي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 45 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 12 پوله، زر هندۍ کلداري 1015 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1509 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي. دا خبري په داسې وخت کې کیږي چې د اوکراین له پولیس سره نږدې د روسیې ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. اخوا موسکو له ناټو څخه امنیتي تضمین هم غواړي. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
مننه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویان دی ایملی هارن پرون پویا بیان کې د دې خبرو اعلان وکړ او وی ویل چې دوړ مشان به پر یو شمېر موضوعات وژغیږي چې په دې کې له روسي سره پر راتلونکو کې ډیپلوماټیک روابط هم شامل دي. د دې ټلیفوني مکالمې اعلان په داسې وخت کې شوه دی چې بل لورته د متحده ایالاتونو او روسي چارواکي د جنوري په 10 نیټه په جنوا کې تر سره کیدونکو خبرو ته چمتووالی نیسي. په دې خبرو کې به د بسلو د کنټرول او د اوکراین پر سر پر رامنځته شوی کړکیچ خبرې وشي. د جنوري د 10 تر غونډې دوه ورځې وروسته په یو بل غونډه کې د روسیا او ناتو استازي سره شخیشي او د جنوري په 14 ټاکل شوې ده چې روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ له استازو سره په یو غونډه کې ګډون وکړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغې د اروپایي متحدانو استازي هم پکې وي. د متحده ایالاتونو یو جګپړی چارواکي رسنیو ته وویل چې پوتین له ولسمشر بایدن سره د ټلیفون خبرو غوښتنه کړې ده. دا په دیسمبر میاشت کې دوهم ځل دی چې دواړه مشران په ټلیفون خبرې کوي. په تیره ټلیفوني مکالمه کې چې د میاشتې په پیل کې و ولسمشر بایدن جمهور رئیس پوتین ته خبرداري ورکړ که چیرته روسي ځواکونه پر اوکراین برید وکړي به د پایلې په ولري. د جګپړی امریکایي چارواکي دا هم وویل چې بایدن به پوتین ته ووایي چې ډیپلوماسي او ډیپلوماتیک لارې ته چمتو شي، خو په ورته وخت کې به دا هم ورته څرګند کړي که چیرته روسیا په اوکراین کې نوره مداخله وکړي بیا د جواب ته هم چمتو شي. له تیرې ټلیفوني مکالمې وروسته کرملین په ښکاره د یو لړ غوښتنو لسخ پور کړ چې د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدانو له لورې رد شوی. په دې غوښتنو کې یوه دا ده چې ناټو د هغو هیوادو ته غړیتوب نه ورکوي چې یو وخت پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه وو لکه اوکراین او ګرجستان. دا غوښتنه هم ماسکو کړې ده چې ناټو د روسیې پولو ته نږدې له تمریناتو لاس واخلي. همداراز په منځنۍ او ختیځې اروپا کې د ځواکونو له ځای پر ځای کېدو لاس واخلي. د امریکایي چارواکي چونو به نه د اخیستل شوی په ورته وخت کې دا هم ویل چې د ماسکو د دې غوښتنو سربیره پر یو شمېر نورو وړاندیزونو چې د وسلو د کنټرول په ارتباط وي د خبرو امکانات شته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یکشنبه په ورځ د روسیې دولتي تلویزیون ته په مرکه کې وویل که چېرته لویدیز د دوی غوښتنې ونه مني دی به پر یو شمېر نورو اختیاراتو غور وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ یو شمېر مېرمنې وایي دلته د خزو تجارت، لاسي صنایع او نور سوداګریز کارونه په ټپه درېدلې. دغه خزي وایي د طالبانو له راتګ سره چې ښوونځي او دفترونه هم تړل شوي او معاشونه نه ورکول کېږي نو له دې امله د خزو اقتصادي وضعیت سخت خراب شوی. دوی دا غوښتنه داسې حال کې کوي چې د تیرې شنبې په ورځ په غزنی کې دولتي کارمندانو ته د دوو میاشتو معاشونه حواله شوي. نور حال په دې تفصیلي راپور کې
د شزو لاسي صنایع، کوچني سوداګریز کارونه، دولتي دندې او د ګټې وټې نورې وسیلې چې اوس د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې پټه په درېدلې. دغه شزي وایي د طالبانو له راتګ سره دلته د شزو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. شوونځي او دفترونه تړل سوي او ماشونه هم نه ورکول کیږي. دوی وایي موږ هم لکه دغه وطن د نورو بېوزلو مېرمنو پرنګه که د کار زمینه راته برابره نسی له سختو ستونزو سره به مخ سو. د دریو اولادونو مور فرزانه تقریبا 15 کاله عمر لري. دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل: زه د خپلې 15 کورنۍ سرپرسته یم. وړوکی کاروبار مې درلود خو د طالبانو له راتګ سره مې هغه کاروبار هم ختم سو. اوس همداسې د کور په څلورو دیوالونو کې ناسته یم. فرزانه وایي موږ د طالبانو له حکومت څخه غواړو چې موږ ته د پخواني حکومت په څیر د کار زمینه برابره کړي.
ما قبلا صنایع دستی داشتیم د میولې.
ما وړاندې لاسي صنایع درلوده په جاغورې ولسوالۍ کې. په هیواد کې د ورستۍ او بدلونونو له راتلو سره زما کار زما له لاسه ووت. که زما لپاره د کار زمینه برابره نشي زه به له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شم.
مشکلات اقتصادي مې
د طالبانو تر راتګ وړاندې په جاغورې ولسوالۍ کې ډېری ښځې په خپلو سوداګریزو کارونو کورنی محصولاتو برابرولو او دولتی دندو بوختی وی چې وسی ډیرای برخه بیکاره سوی دی. رازیانه سری دلته دولتی کارمنده ده. دا وای د طالبانو د حکومت لراتلو سره اوس کار ته نه ځي. معاش هم نه دی اخیستای. خاوند هم بیکاره سوی دی. 15 تنه کورنۍ ورپسې ده. رازیه وای موږ به ډیری بختور یو که د پخوا په څیر بیرته خپلو دندو کارونو او لاسي صنایعو ته راوګرځو.
موږ له دوی څخه دا غوښتنه لرو چې ښوونځي بیرته خلاص کړي. نه یوازې ښوونځي بلکې تمامې دولتي ادارې دې خلاصې سي. ټول هغه ځایونه چې ښځو پکښې کار کاوه باید ښځو ته بیرته پکښې برخه ورکړي.
د غزنی جاغوري ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي تعلیمي یافته او ښځې په دولتي او غیر دولتي دفترونو موسسو او نورو ځایونو کې کار کوي. تر څنګ یې لاسي صنایع او سوداګریز کارونه هم پر مخ وړي. خو د دغه مېرمنو په خبره چې اوس یې ټول کارونه په ټپه درېدلي دي. صابره سلطانی په دغه ځای کې د ښځو د حقونو په اړه ده. دا وایي دلته تر دې وړاندې ډیری ښځې په کارونو بوختې وې. د خپلو کورنیو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوله خو اوس یې ډیری برخه له کاره لوېدلې دي. د دې په باور د کمزوري اقتصادي حالت له امله ځینې مېرمنې له رواني حالت سره مخ دي.
تنهای اقتصاد
نه بلکې بالای روان. یوازې اقتصاد نه چې دلته د ښځو خراب سوای دی بلکې دغه اقتصادي کمزوري د ښځو پر روان هم بد اغیزه کړې ده. ډیرای ښځو ستونزې لیدلې دي. دغه حالت تقریبا د ټولو ښځو د ناروغۍ لامل سوای دی.
سبب بیماری هات از آنان شده.
دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بیرته دغه خلکو ته کاري اجازه او د تیرو میاستو معاشونه ورکړي تر څو دوی په خپلو کارونو سوداګریزو فعالیتونو او دندو لاس پوری کړي. د دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې دولتي کارمندانو ته د دوو میاستو معاشونه حواله سول. د والي ویندوی حافظ عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له دې وروسته به بیا هم دغه کارمندانو ته خپل معاشونه پر وخت ورکول کیږي.
هو بلی، موږ ټول هغه دولتي کارمندانو او خپلو هیوادوالو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د دوی حق او حقوق به په آینده کې هم انشاء الله په منظم او شفاف ډول ورکول کیږي. دوی دې هیڅ په تشویش کې نه وي.
که څه هم چې حافظ عمر ښځو ته د کاري زمینې برابرولو په اړه څه نه دي ویلي خو د طالبانو د حکومت مشرانو او د وزارتونو سرپرستانو ډیری وخت په خپلو خبر پاڼو او خبری کانفرنسونو کې خلکو ته د کار او سهولتونو د برابرولو او ښځو ته د حقونو د ورکړې ژمنې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و ورونو دغه مرسته چې راځي دغه اول حالته دغه مجاهدین و د واسطار وسیزدار خپل ځانونه په را کې د پاسې راواستې بره یوه کیلو دوه کیلو پر کور یا پر یو نکاح هغه هغه وا چې په کلي کې یو ملک د هر څوک یې خوښ وي هغه ته یې ورکوي. دغه مرستې دي اګر سره پر مخ بندې کې دي سم د مستې خلکو ته ورسوي. وسلام و رحمت الله و برکاته.
ولمړی د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او ما بعد موږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېره وخته څخه پاته دي. زموږ استادان دوه رقمه دي. یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 4 میاشتو راهیسې پاته دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاته دي چې تقریبا د 14 میاشتو نو زه د اړوند مسؤلینو څخه خاص کوم خواهش لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسې چې زموږ معاشات راکړي، ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وترام په احترام.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت او بن ولسوالۍ دغه کومسي دا موسې وشل کېږي، دا ډېرې په غلطه لار وشل کېږي. آیا نن د او بن ولسوالۍ ته دا توضیح کېده؟ دا خلک ما ولي داسې ویستلي دي، وایي وینه ډېره نونځه کې ته توه شوې، یعنې دونیا خوا بده وه چې بعضې شتمنو کسانو ته ورسېده، دا نور مستحق کسان دغه یې پاته وو. نو دا هغه ورسې وسي. وسلام به احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. لاند خبرونه له نوریاس نوري اورو.
په کندهار کې هشمیر په خوانیو چارواکو، سوداګرو او قومي مشرانو دی غونډه پر مهال د امریکا له متحده ایالاتونو او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی اور پرېږدي. په کابل کې چین یو شمیر امراست پر بیوزلو میرمنو ویشل شوې دي. طالبانو د حکومت کډوالو او بیت راستنیدونکو چارو د وزارت رسنیو سلاکار عبدالباسط انصاری ازادي رادیو ته وویل چې زرو هغه میرمنو ته دغه امراست ویشل شوې چې په خپل د کورنیو سرپرستی کوي او ډیر مشکلات لري. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا 50% کې کمه شوې. د برېښنا شرکت په وینا د دې علت تخنیکي دی او هڅې روانې دي چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. دا خبرې داسې وخت کېږي چې د اوکراین له پولیس سره نږدې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په ورته وخت کې موسکو له واشنگټن څخه امنیتي تضمین غواړي. روسیا او بیلاروس غواړي چې ګډ پوځي تمرینات وکړي. دغه ګډ پوځي تمرینات د راتلونکي کال په لومړیو کې پلان شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړ چې د کورونا وبا او مایکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تدروس ادهانم ګبرسوس پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل د ووس لپاره دلتا او مایکرون دوه ګونی ګواښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. دوی منی مایی کې نور بسته پروگرام لرو چې ملالۍ بشیری مخته وړي.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست. په دې خبرونه کې نور بستي اونیزه خبرونه وړاندې کیږي. زملالی بشیریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخ وړي. د طالبانو د حکومت هغه امر چې لنار نه خپلوانو پراته دي موټر چلون کې شوده ته ترانسپورتي خدمات نه ورکوي د دې خبرونه موضوع ده. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت مسافرونکو موټرو ته ویلي چې له نارینه خپلوانو او اسلامي حجاب پراته دي شوده ته د اوږده مزل خدمات نه وړاندې کوي. د دې وزارت ویند عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویلي چې شوده باید پراته له نارینه خپلوانو تر 15 کیلومتر زیات سفر ونه کړي. د طالبانو پر دې اعلان پراخ انتقادونه هم سوي دي. د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي چې د طالبانو دا امر د شذو د بندي کولو په معنا دی، ځکه له دوی څخه په آزاد توګه د حرکت فرصت اخلي. د دې اقدام غیظ به د افغان شذو او جنو پر ژوند سوي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په خواني سناتور ګلالی صافی او د شذو د یووالي او پیوستون ټولنې غړي صالحه یوسف زیمل منی دي. اوس هم را سره خپل دواړي ملمنی د تلیفون لالاري را سره وصل سوي دي. لمړی به ورسم د ګلالی صافی پر لور. صافی صاحب، مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
سلامونه. زه هم تاسو ته او ریدونکو ته وړاندې کوم، مننه تاسو نه چې ماته بلنه راکړې.
صافی صاحب، د طالبانو دغه امر چې وایي باید شدي پراته له نارینه خپلوانو سفر ونه کړي، په دې اړه به موږ ستاسو څخه او د یوسف زی صاحب څخه پوښتنه کوو. زه غواړم چې تاسو ته د یو موټروان موټر چلونکي ژغ در واورم چې هغه موږ ته ویلي دي چې څنګه طالبانو دوی ته وویل چې باید شدي مسافر و نخلی.
امارات اسلامی ما را میگه که سیاسر نشانین، سیاسر بیچاره مشکل داره، یکام تو موتر در بست میگیره، شفاخانه میره، یکام جای میره، مریض است، جوری ناجوری است. سیاسرها بیچاره بازی ها کدام گپ میدنه که سیاسر چرا شاندی؟ خب میبینه که مشکل است اوضاع افغانستان.
شه تاسی ده یو موتر چلوون که جخ واوریدی صافی صاحب، تاسی د طالبانو د دغه امر په اړه باندې څه فکر لری؟
من نه متاسفانه زما په نظر دا یو نقص دی د حقوقو، د یو ښځې حق اخلي چې هغه خپل آزاده د یو ځای نه بل ځای ته حرکت وکړي یوه خبر ده. بل دا چې طالبان په دې شرایطو کې ځان بالکل د تمام د ټول نړۍ نه منځوي کوي، دغه خبرې چې دی وایي دا په کوم اسلامي نړۍ کې شته؟ دغه فعلاً تاسو ګوري چې په افغانستان کې د څلوېښت کاله جنګ، د خصوصا د شل کاله جدیدونه جنګونه وکړل، څو له اول خپله څونه د دې کورنۍ شاید کونډې ولري چې هېڅ سرپرست نه لري. همدغه رقم په ښار او بازار کې موږ ډېرې ښځې لرو چې هغې خپل د ژوند هغه اسانتیاوې، یعنی ضرورتیان خپل ضرورت خپل پوره کوي، یا باندې وزي، یا سودا اخلي، یا ډاکټر ته ځي، یا هم خپل خپلوان کر ځي، یا د ژوند حق نه لري چې څنګه وشي کولی چې دوی باید ځان ته یو محرم پیدا کړي او هغه د ځان سره انتقال کړي. متاسفانه ډېرې کونډې ښځې دي، ډېرې ښځې چې کونډې مړي دي، هغې مړونه بیرون کار کوي، په هغه وخت کې چې هغې ځان ته روزي پیدا کړي، ښځې ته یو مشکل پیدا کېږي، دا خو مجبوره ده چې لاړه شي، یا مثلا زوی مریضېږي، یا اولاد مشکل پیدا کړي. دا یو بشري ناورین سره ټولنه مخکې کوي. زه فکر کوم چې دا عمل ډېر یعنی غیر معقول عمل دی، او بل دا چې باید رسما د وزارت نه پوښتنه وشي چې دغه حکم چې دی یعنی صادر کړی، یعنی په همدا امر چې دی کړی دی، دا څنګه عملي کیږي په دې ټولنه کې چې 50% نفوس ښځې تشکیلوي؟ او دا هغه بدوي ټولنه پخوانۍ نه ده چې ښځې فقط د کور د چارو د سنبالول لپاره وي، یا اصلا خپل حقوق باندې پوهېږي، د ډېرو یې درس ویلې دی. اوس به دې د کوم ځای نه ځي ځان ته به محرم پیدا کوي، او بېکاره محرم به پیدا کوي چې دا به دې سره د دې ځای نه د هغې د مور د کوره پورې لاړ شي. نو فکر کوم دې کې هېڅ کوم معقوله خبر نشته په دې فعلي شرایطو کې. د دنیا مخته تللې ده، یو ویشتمه پېړۍ ده، یعنی اسانتیاوې ډېرې دي. پخوا چې یو ویل کېدل چې باید ښځه بیماره ملا نه شي، چې لارې ټولې مثلا خطرناکه وي، مثلا د وحشي حیواناتو شتون، یا مثلا د انتقال وسایل ډېر ضعیف وو، هغه بله وخت دی. اوس خو موټر دي، یو ښځه دومره توان هم نه لري چې یو موټر تر نه ځان ته ونیسي، دې دپاره چې پایواز نه لري.
مننه صالحه یوسفزی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دی خبرونه کې ګډون کوي.
مننه ورنه د پلمړی کې تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم، او په خصوص هغه ملمنې ته سلام وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ.
صالحه جان، تاسو د صافی صاحب خبرې واوریدلې. دوی ویل چې دا د حقونو څخه سرغړونه ده چې پر شو زباندی دا ډول بندیز لګول کیږي. تاسو په څه نظر یاست؟
هو بالکل، یعنی زه غوی سره موافق یم. یعنی تاسو خپل دا یعنی فکر وکړئ که احیانا په دې شرایطو کې په دې وخت کې زیاتره فامیل نه وي، نو سه د شل کاله سي جنگونه وصول، د شل کاله سي دوی جنگیدل، یعنی زیاتره فامیل خپل غ سرپرست سي وغه لاس اور کړي په جنگو کې شهید سي هم سي دي. یعنی یو فامیل تاسو فرض وکړئ چې یو فامیل یو ښځه خپل فامیل سرپرستی کوي، نو دوی وایي چې هغه باید یو محرم سره وزي. هغه محرم له کومه کې؟ یعنی یو ښځه چې خپل فامیل هغه کې باید لاړه سي وظیفه.
فکر کوم چې زموږ رابطه له یوسفزی صاحب سره قطع سوه. صافی صاحب، ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم چې آیا د ستونزې حل دا نه دی چې باید یو خوندي ټولنه رامنځته کړای سي، د دې پر ځای چې د ټولنې پر نیمایي برخه باندې بندیز وضع سي؟
معلومدار معقوله خبر ده چې اول د دې دغه دلیل باید خپل روښانه کړي چې په دغه دلیل باندې موږ دا بندیز لګولی دی. که فرضاً د دې دلیل دا اوسي چې ټولنه محفوظه نه ده، نو خو باید خپله ټولنه محفوظه کړي. د څه وخته پورې د دې دپاره چې یو نارینه جنت ته لاړ شي، ښځه باید ځان بندي. نو بهتره ده چې د دې نارینه وو هغه څوک چې ښځه یعنی بد نظر لري، یا مثلا غیر شرعی نگاه ورته کوي د هغې سترګې د بندې کي هغې ته د دا رقم پوهاوی ورکړي چې هغه خپل په اسلام باندې سم پوه شي چې هغه کار چې باید ونه کړي هغه باید ونه کړي. نو د دې نه مخکې چې دوی خپل نارینه یا ګوره شي یعنې مثلا ښځه باید ونوځي چې نارینه ورته بد سترګه ونه ګوري. څو چې دوی خپل دا بدې سترګې پټې نه کړي نو ښځه باید څه مجبوریت لري چې د هغې د سترګو د جنت د تګ دپاره خپل ځان په بندیخانه کې وشي. دا بالکل یو غیر اصولي او غیر د ټولنې سره په ټکر کې یو موضوع ده. دوی فکر کوم مقصد یې دا دی چې استحقاق رامنځته کړي، خلک وزوروي او د خلکو هغه قهر منځته راوړي چې څو داسې د دوی خپله د دغه حکومت یا د دغه مسؤلینو د بربادي سبب وګرځي. دې کې منمه چې ډېر جاهله خلک هم پکې دي چې دوی په عمر کې ښار بازار نه دلدلی دي، فکر کوي چې ښځه که بیرون ووتله فقط خدا نه خواسته د پاشا د خاطر وځي. باید دوی د عامه خلکو ته خپل پوهاوی، خپلو خلکو ته خصوصا هغه چاته چې ډېر تاوتریخوالي هغې ته باید پوهاوی ورکړي چې نه، ښځه کولی شي بیرون وځي، ته د خپل نفس باندې غالبه شه، ته د اسلام مراد کړه، ته خلکو ته په بد نظر مه ګوره. زه چیرې چې ما اورېدلي دي، چیرې چې ما لوستي دي، په اسلام کې حتی دغه دغه سطر چې دوی وایي، دغه حجاب چې دوی وایي، دغه حجاب نشته. دغه د خلکو ته روښنايي ورکړي چې د قرآن په کوم صفحه کې لیکل شوی دی چې ښځه باید د سر نه د پو پورې پټه وسي چې څوک یې مخ ورته ونه ګوري، سترګې ورته ونه ګوري یا په کوټه کې قلب وسیږي. دا د قدیم قصې شته، د شریعت او د اسلامي ټولنې یعنی تاریخ شته، دې مطالعه کې تاریخ دې مطالعه کې وخت چې حضرت محمد په وخت کې د دې ښځو او سړیو ځای جنگ ته تلله، یا مثلا ښځو تجارت کو، نو دا هغه ښځې دي چې مسلمان شوي وي او نوې مسلمان شوي سپېڅلې مسلمانې وي. نو دې دغه سي اسلام چې د وحشت نومر تګدي دی، اصلا د اسلام سره ظلم کوي، دی اصلا اسلام ته خیانت کوي. باید زه بیا هم وایم چې زه مطمئنه نه یم چې آیا دغه خبره چې د ډرایور وکړه دا څونه مستنده ده، دا څونه مستنده ده. باید جدا د خپل وزارت نه یو تاسې خصوصا کوشي کولای یو مصاحبه وکړي او د دې دغه غوښتنې دلیل ترې پوښتنه وکړي چې دوی ولې دغه قرن کې چې په تمام نړۍ کې یو میلیارد نه زیات مسلمانان دي او دوی ټول ښځې او نارینه بیرون کار کوي، ولې دوی بغیر د دې دنیا نه سرچپه روان دي او خپل سر د تیږې سره په جنګ اچي.
بله صافی صاحب، تاسو ډېر ښه نکتې ته اشاره وکړله. کله چې موږ له طالبانو سره خبرې کړې دي، د دوی مسؤلینو موږ ته ویلي دي چې زه به تاسو ته د طالبانو د حکومت د یو ویان مرستیال بلال کریمی خبره ووایم چې داسې ویل دي موږ ته، وایي اسلامي امارت د خپل هیواد د ټولو وګړو حقونو ته ژمن دی، هغه که ښځې دي او که نارینه دي، د هغوی د کار د حق، د زده کړې حق او په نورو برخو کې حقونه. نو طالبان موږ ته دا ډول ځواب راکوي. صالحه یوسف زی صاحب، تاسو ته براسم، تاسو د صافی صاحب خبري واوریدلې. دوی ویل چې طالبان په دې کار سره خلک اړواسي چې د دوی پر خلاف راپورته سي او له دوی څخه یعنی خوای ځنی باده سي د تل لپاره. تاسو په څه نظر یاست یوسف زی صاحب؟
اغلی یعنی واقعا په دې کار سره دوی یعنی دا هیڅ د حل لار نه ده، سدوی داسې محدودیتونه ښځو ته وضع کوي. یعنی په کوم قانون کې، په کوم هغه کې د څنګه سي اغلی ویلې، یعنی په اسلام کې اته داسې نسته. تا باندې داسې ښځې، دا هغه ښځې نه دي د مخکېني ښځې، دا د یوشتم د قانون ښځې دي. دا ښځې په خپل خوبت پوهېږي، دا ښځې یعنی باید لار سي کارو کې تحصیل لري، وظیفه وکړي. یعنی یو ښځه سي 12 کاله مکتب وایي، بیا څلور کاله پسې تحصیل وکړي، نور تحصیلات خپل مخکې سي، آیا هغه کوي سي په کور کې کېني؟ نه نه کېږي، یعنی په هیڅ وجه دا امکان نه لري. یعنی دوی همداسې یو کار کوي، دوی د ښځو د حقوقو په نقص سره داسې کار کوي چې یعنی ټول خلک اعتراض وکړي او خلک پورته سي. یعنی حق یو داسې شی ده چې حق نه ورکول کېږي، حق اخیستل کېږي. یعنی دا موږ ټول پوهېږو چې حق باید واخیستل سي، او دا د ښځو حقوق دی. ښځې باید تحصیل کې، ښځې باید کار وکړي، ښځې باید د یو فامیل سرپرستي وکړي. یعنی په دې صورت کې دوی داسې محدودیتونه وضع کړي دي. یعنی دا محدودیتونه اصلا تطبیق کېږي نه، یعنی دا داسې محدودیتونه دي چې اس منطق دا قبلې نه سي. دوی په کوم اساس، په کوم منطق باندې دوی داسې محدودیتونه وضع کړي دي او وضع کوي داسې محدودیتونه؟ او په دې وخت کې یعنی او دا د خزو حق ده، دا باید ورکړل سي. کنه ورکړل کې نو خزې مجبور دي، یعنی سراپور ته خپل حقوق لپاره دل پر سنادیده ونه نیول سي، دل پر سي په هغه کې ورته وانډه ورکړل سي، هغه ولي دل سي خزم کوي سي خپل تحصیل مخته سي، خزې کوي سي کار کې، خزې حق لري، خزې ازادي حق لري، یعنی د سیس دوی د خزو ازادي سلبي دي، یعنی مکمل د نیم نفوس افغانستان خزي تشکیلي. په دې صورت کې سن دوی د نیم نفوس نادیده نیسي، نیم نفوس حقوق سلب کوي، دا خو منن وړ نه ده. مونږ خو ته بيخي د منن وړ د منل وړ بيخي نه ده اصلا.
مننه یوسف زی صاحب، بیرته تاسو ته راځم. تاسو لمر سره پر لیکه پاتاسي صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل چې طالبان چې موږ تل هڅه کړې د دوی عکس العمل واخلو په دوه مواردو کې، دوی وایي چې دوی د شوزو حقونو تجمن دي. په ډیری مواردو کې ویلي دي لکه د زده کړو په برخه کې چې دوی به د نجونو د زده کړو لپاره یو لایحه رامنځته کړي، چې بیا هم انتقاد ور باندې کېږي چې تر اوسه پورې دا دی تر څلور میاشتې زیاته موده وس په لایحه تر اوسه نن درامسته سوی. په دې برخه کې چې موږ پښتنه وکړه د طالبانو له ویاند عاکف مهاجر څخه چې د شوز پر شوز باندې د سفر د محدودیت په اړه، دوی وویل چې تر 15-30 میل ډیر سفر شې نس کولای پرته له نارینه خپلوانو. نو په دې مورید کې که تاسو وایئ چې آیا طالبان لخپل خبري سره، یعنی خپل خبره چې یو ډول کوي او بیا بیرته نور طالبان یې لکه دغه وزارت چې دی بل ډول عمل کوي؟
متاسفانه چې یعنی موږ په سترګو لیدلې حالت نشو نه دی لیدلې چې وي او ډیر ولې چې موږ خلکو سره تماس کیو، مګر وسخل نړۍ ډیره ورکه شوې ده او هر واقع چې په هر ځای کې د افغانستان کې تقریبا ټول دنیا یې ګوري، خصوصا غربي میډیا خو داسې یو رسانه ده چې یو ورځ د افغانستان په اړه تبصرهونه کوي. دغه خبرې چې دی کوي دا بالکل د دغه د یوویشتمې پېړۍ د هیڅ روښانه یا د هیڅ هغه لوستي سړي څه چې بي سواده سړي د فکر سره برابر نه دي. یعنې دی وایي چې موږ لاهیه یا د چی لاهیه، آیا تحصیل ته کوم لاهیه شته؟ که ښځو ته څه رقم لاهیه ته به د کتاب دا صفحه وایي دا صفحه به نه وایي، همداسې یو شی ورته وایي. آیا دا به ورته وایي چې ته به په صنف کې کینې او مثلا کوره پورې باید په کوم زیرې موټر چې ورته وایي دا تور موټرو کې چې هېڅ شیشه او دروازه یعنی کړکۍ ونه لري باید په دې کې کینې؟ دې ته سرویسونه جوړوي، بسونه جوړوي چې دې بسو کې څه انتقال وکړي چې بیرون دنیا ونه ګوري، مرې په مخونه لګیږي. دا خو ته خبرې دي چې دې کې فقط ځان ته بهانه لټوي. فقط زما په نظر داسې دی چې په دغه هر څوک چې طالبان دي په دې منځ کې داسې خلک هم شته چې د نورو په لمسون باندې غواړي چې افغانستان کې یو ناورین منځته راوړي، د خلکو غضب راپورته کوي، خلک په تشویش واچي، ژوند د خلکو تاریخ کې فقط یو خصمانه عمل دی چې خلک یعنی تحریک کی تخریش کی چې څو وای بتنګ آیت به جنگ آیت څو دا چې خل راپورته شي بیا کوم بلوا وکي. نو زه دې ته کومه منطقي لاره یا منطقي دلیل نشم لیدلای چې دی وای موږ لایې جوړه یا موږ چاپریال جوړه. لایې به چی؟ یعنی خزه د څو صفه درس وای څو صفه ونه وای، یا لایې به یا چاپریال بدای چې خزه فقط په هغه ترانسپورتي وسایلو کې باید انتقال شي چې کړکی ونه لري او بیرونه نه ګوري، یا آیا دی د خزو د کورونا د پوهندون او د زای کور زای د کار زایو پورې دی خاص لارې یا تونلونه جوړی چې خزه به هم مر نه ګوري او واه نخلي؟ یعنی دا یو دښمنی دی 50% نفوس سره ده. د خپل نورو اسلامي وادو د مسلمانو پوهانو سره دی ناسته وکي، الازهر پوهنتون دی د هغې د استادانو نه د پښتنه وکي، په مصر کې په عربستان کې چې هغونه قیوداتو اوس ورو ورو ټول شیان علیږي او هغې یو د نړۍ د
حالات سره ځان برابري نو دی چی غوړي دی غوړي په کومه پیړۍ کې ژوند کوي آیا دی کولای شي چې څوار لس کاله مخکې څه چې په نړۍ کې په هغه شرایطو باندې ژوند کوي آیا دی خپل د څوار لس کاله مخکې په شرایطو باندې ژوند کوي آیا دی د دې نړۍ د پرمختیا نه هیڅ استفاده نه کوي اقلا دغه کاش سره چې مصیبه کې اقلا دی چې د ټلیفونونه په لاس کې دي دا خو د دې نړۍ د پرمختګ د وسایل نه دی کار اخلي نو ولې دی غوړي چې یو مثبت اړخ نه د نړۍ استفاده وکړي او بل خو یې بالکل ځان د څلور لس قرن مخکې د شرایط سره یار کی هغه وخت چې بندیزونه وو هغه وخت شرایط ډیر فرق درلود هغه وخت لارې قیر شوې نه وې هغه وخت موټر موجود نه و هغه وخت خلک معصوم نه دي او ځنه به ځای ته سفر کولای نه شو معلوم ده هلته یو منطق درلود چې
مننه صافی صاحب ستان یوسف زی صاحب تاسو ته به پښتنه وکم موږ ته پر فیسبوک باندې ځینو خلکو تبصره پریښی دي یو اوریدونکو لیکل دي چې باید شزه بینارینه یا کوچنی پرته له کور څخه ونوزي چې له یو ستونز سره مخامخ نسی باید پایواز ولري دغه اوریدونکو دا ډول یو تبصره لیکل ده تاسو د صافی صاحب خبري هم واوریدلې یعنی موږ په ټولنه کې کین دا ډول خلک هم ژوند کوي دغه یو حقیقت دی چې موږ باید دغه ومنو چې دا رقم خلک ستا چې په دې باور لري چې باید شذې په کور کې باندې وي او دا ډول باور لري چې یعنی یو شذې باید دومره محتاج وي چې حتی یو کوچنی چې هغه ته په خپل زیږولې وي هغه ته استرګي وي نو تاسو په دې د دغه ډول مفکوره په اړه باندې څه ویل غواړئ
زه باید دې باره کې وایم یعنی دوی سده سی وایس یعنی یو خزه باید بغیر لیو نارینه نه غنسی بیرون لاړ نه سی باندې لاړ نه سی د لپاره سیغه ته ستونزه جوړیږي خو یو خزه ته ستونزه سو جوړی ابتدا کې خو یو خزه ته خو یو خزه ستونزه نه جوړی یو خزه ته یو نارینه ستونزه جوړی که د سی هر یعنی د ډیر خراب غلطه مفکوره ده که د سی هر نارینه صدا فکر لري اغه ځان سره وجدانن ځان سره فکر وکي صدا ز سی بیرون زم د باندې زما زی یعنی باید دیو خزته یو غته پیغلته یو جلیته زباید یو مشکل سونه پیدا نه کما یعنی ځان سره سې فکر کې ټول د منګ ټول خزې دې منګ دوی په امان کې یعنی اس مشکل به سونه به دوی ته پیدا نسی خو تابن یعنی زیاتره خلک دې سپام دې عقیده دې پام دې غدي زه اکثرا د اجتماعي شبکات سره کوم زیات ډیر متاثر کېږم خصوصا اکثرا د سې خزې سې بازي اعتراضونه کوي او د کمیټو نس دوی ورته لیک یعنی کاین ډیر متاثر کیږي مس دوی یعنی څه خل ذهنیت لري دوی څنګه منطق څنګه یعنی دوی د منطق ان فکر کوي سي یعنی او خزه متاس خبره سي یعنی او کوشنای سي خپل اخ کړی د یعنی هغه سره باید بیرون لار سي ولی خزه زانه منطق زانه فکر زانه عقل نه لري یو خزه زانه عقل منطق فکر لري خپل تصمیم نیول او غلري خپل پوي خپل خي چاپلاس پیزن خپل خي وبد پیزن سي کم چیرته خطر ده کم چیرته د زباید لارسم زباید لارنسم خصوصا په دې شرایط په دې وخت کې یعنی زیاتره انجونه یعنی د مونږ په خوانه زیاتره تحصیل کړه دي زیاتره انجونه د سنې پویږي خپل دوی تحصیلات کړي دي دوی خپل خوبت پیژنې یعنی دوی د څه خبره کيده یعنی هغه مفکوري دي هغه ذهنیتونه دي چې دوی ته لمغه ابتدا نه مخکې نه سي دوی مخکې مشرانو هغه پچکاری سي دوی په ذهنو کې یعنی باید یو خزه محدود وي یو خزه باید کور کې وي یو خزه باید محتاج وي دوی ته دوی جيب ته محتاج وي خزه نس کوي سي آزاد او سي آزاد فکر لري خدا د ذهنیتونه دي سه اکثرا مونږ ویلې سوسه د غوس امارات هغه سې دي زیاتره مثلا د جګلور پوری امارات اسلامي سې دي لور پوری زیات وای وای هغه د وای تاسو چی کوي مونږ وای زه خو اقون ترجمه استو خو کله من خبرې گو یا وری سې د زیردستان دی غوی سې دي د دوی خزو سره یو قسم چلن کې چلن لري لکه یعنی یو انسان په توګه نس ویل یعنی د یو وحشي نفر غوندي چلن کې خزو سره یعنی دوی د سې داسې دوی سره هغه مفکوري دی هغه نورو کشورو سې دوی هغه سوي دي عملته مفکوري ورته پچکاری سوي دي هغه ذهنیتونه ورکړل سوي دي لکه دوی سوای و هغه د مونږ وای انتهاري کوي مونږ هغه کوس مونږ لار سو بهشت ته جنت او مونږ تلته هوري راکړل سي دا یو خراب مفکوره او خراب ذهنیت ده همدا سې دوی تم دا ذهنیت هم پچکاری باید از تاسو یو ساتي تاسو خزي باید یعنی پوخلي مکمل خزي باید تحصیلونه کې خزي ازادي نه لري خزي یعنی دوی حالان سي د دوی بیا اسلام یا د اسلام وي یعنی دوی که اسلام سي مطالعه کې دوی کسي وي یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سي د هغه ته خزي راتللې ترې مشوره اخیستله د موضوع د هر شي باره کې بي بي عائشه رضی الله عنها سي جنگو تتلله حضرت خدیجه رضی الله عنها سي ماغه تجار پیشه و یعنی دوی که د څه فکر وکړي یعنی دا هیڅ فائده نه لري هیڅ دوی ناقه یو پلمه لټي یو ځان اخ یو ځان ته خبره پیدا کړي نه مهمتره موضوعات موږ لرو مهمتره موضوعات اقتصاد سي اقتصاد جوړ کړي یعنی خلک فقر سره مواجه دي وضعیت به حد خراب ده دوی د ذهنیتونو هم ابتدا نه پیدا کړي مغز ذهنیتونو ورکرسوي لکه په عام اصطلاح کې مو شو شو مغزي سوي ده دوی دوی هم د ذهنیت د سني خزي باید محدود واغی او ډیر مشکل لري دوی د ذهن تغیرول ډیر مشکل ده یعنی دوی دا قبول کسي خزي یعنی کوي سي هغه کې بیرون لار سي اس خزو ته مشکل نه سي اس مشکل خزو ته نه خلقيږي که تاسو نه غواړي خزو ته مشکل خلقي خزو ته هیڅ مشکل نه خلقيږي که دوی دا ځان خپل مخ کې جاب جوړ کړي دوی دا ځان سره فکر وکړي ان شاء الله په یو نتیجه ورسیږي
مننه یوسف صاحب زبر تاسو ته د ځینو اوریدونکو هغه پیغامونه هم ووایم چې ازادي رادیو ته پریشت یا پر ټولنیزو شبکو باندې خبره کړې دي د ټویټر یو کارونکې سپوږمۍ ستانکزی پر ټویټر باندې لیکلي دي چې دوی ورځې مخکې پرته لناري نخ پلوانو لوي نیوی افغان کورنۍ سره د کور لټولو لپاره ولاړم بیا مې د خپل پلار د پخوانی ملګری پلار روختون ته یو وړ او پرته لناري نخ پلوانو می 8 ساعته موټر وچلاوه چې بیرته خپل کوچنیانو ته ځان ورسوم زه له افغانانو سره په ګڼو کارو کې مرسته کوم او یوې بوډۍ ښځې راته وویل چې زه د شپې له خوبه راپورته سم او تا ته دعا وکوم دی بیا لیکل دي چې زه له خپل پلار مننه کوم چې د یوې خپلواکې ښځې په توګه یې وروزلم چې اوس د نورو خلکو سره مرسته کوم صافی صاحب تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې مور او پلار څنګه کولای شي چې خپل لونو ته دغه ورزده کړي چې دوی باید په خپل پښو باندې په خپل ودرېږي او بل چاته محتاج نه وي او بیا خلک داس فکر ونه کړي چې شذې یا د عقلي لحاظ یا د شعوري لحاظ نیمګړي دي
دا چې خزه د عقلی شعوري نگانه نیمګړې شعوري بل خبره د عقلی نگانه سره کیسه ده یعنی هغه مشکل نه نشته دا خبره غلطی دی منته شعور ان ولې چې څوک وخت چې یو ټولنه کې ژوند کوي شعور د ټولنې د تاثیر لاندې وسیږي ته هغه شانس ده کې چې تاته ویل کیږي باید اول خو خزه باید خود کفا وسیږي قوي وسیږي پوسیږي او هغه فرض چې اسلام ورته ویلي چې علم دی په علم رڼا کې باید هغه بالکل ځان ورسې د دنیا سره علم یعنی فرض دی کله چې فرض دی مور پلان وظیفه ده چې دغه فرض خپل ادا کړي او خپل ماشومان چې لوروسیږي که زویوسیږي باید دی باندې تحصیل تعلیم وکړي زه راځم یو بل خبره ته چې دا وایي چې ښځه د دې لپاره چې محفوظ اوسیږي هغه لپاره باید سفرونه کوي یعنی پیغام یوازې ونوځي ته قانون جوړ کړته او قانون د تطبیق کړه کله چې قانون موجود وسیږي مثلا د تاریخوال قانون کې یو ماده وشي کڅو خزته یعنی په بعد سترګو وګوري بعد سترګو یعنی بعد خبرو کې او یعنی یا آزیاتیکی دا باید مغشي قانون په اساس باندې باید سره برخه چلند شي ازادي سلب شي یا مثلا ورته اختار ورکول شي یا جریمه شي هر شي یعنی ګوري که تاسو قانون وضع کړئ هیڅ نارینه جرأت نه کوي چې یو یوازې ښځې ته په بد سترګو وګوري یعنی ښځه محفوظه شوله ته ښځه بل رقم محفوظه کړه ته قانون پر نه کې محفوظه کړه ته ورته قانون جوړ کړه ورته وایي چې څوک اجازه نه لري چې ښځه په دفتر کې یا په سړک کې یا په ترانسپورتي وسایلو کې دیتا یا په بد سترګو وګوري یا ورته بد خبرو کې اتا ورته معلومدار ځان ورته لاس نه وهي یعنی ار رقم ازیت او ازار څه چې فزیکی څه چې روی رواني اوسې باید منه کې وخت چې منه کې خپل قانون د تدبیر کې څه مسونه ده دې ته وانه مل لټوه کته قانون نشي تدبیر کولای ته حکومت نه او کته فقط د دې لپاره چې ته اوساوسی کې د دې خاطر چې ستاره خلک چې لري د وحشت نه راغلي دي او هیڅ مدني ټولنه نه دلدلې ته دغه د بسین لپاره ته په خلکو باندې محدودیت وځي کې دا ستاسو ضعیفي ده که حکومت سیګ حکومت باید قانون جوړ کړي قانون باید تطبیق کړي او خلک د قانون پر وړاندې
هیڅ وخت جرأت نه کوي چې چاته آزار اذیت ورسی ښځه به محفوظ اوسیږي. نو ښځه دغه رقم محفوظ کی بل رقم چې ښځه محفوظ ده، ښځه باید قوي اوسیږي، ښځه باید ځان باندې اعتبار ولري، ښځه باید خپل په همدغه توانمندي باندې باید اعتبار ولري. کله چې خپله یو ښځه قوي اوسیږي، هیڅوک ورته بده سترګه باندې کتلی نه شي. ته ښځه دونه مه محدودوه چې هغه حتی د نارینه او د ویرې نه مثلا قلب ودریږي. دونه ته دا محدوده ته ښځې ته قوت ورکړه چې هغه که د یو اجتماع کې ښځې نارینه هر څوک اوسیږي، هغه خپل ځان پیدا کړي، هغه خپل ژوند مخته یوسي او د هیچا نه ډار ونه لري. نو دغه خبرې دي چې د کورنۍ نه شروع کړي. زه فکر کوم از موږ باید د ټولو کورنۍ نه، د افغاني ټولنې د کورنۍ نه، خصوصا د پلرو نه، د میندو نه، باید جدا تقاضا وکړو چې ښځې جنکۍ قوي کړي، خپل نارینه تربیه کړي، خپل زامنو ته ادب وښيي چې ښځه وخت چې بیرون اوسیږي هغه ستا دپاره نه ده چې ته پې خپل نفساني او شهواني غریزه لاسته راوړې. باید هره کورنۍ اول زامنو ته خپل ادب ورکړي، خپل زامن باید تربیه کړي چې څو هغه وشي کولی ښځو ته احترام کړي. وخت چې ما زوی بلې ښځې ته په بده سترګه نه ګوري، هغه بل سترګه هغه ښځه به همیشه محفوظه اوسیږي. باید کورنۍ خپل لورانې باید تقویه کړي، قوي کړي، قوت ورته ورکړي، تحصیل او تعلیم ورباندې وکړي، او خپل زامنو باندې باید هغه حقوقي هغه شرعي حقوق چې دي د ښځو هغه باید ورته د کور زده کړي.
ډېره مننه.
که بیرون یوه ښځه ګوري، هغه د دې لپاره نه ده چې ستا دپاره راوتې ده، چې ته ورته خپل بری سترګې ورته راواړې.
سلامت اوسې ګلالۍ صافی صاحب او سالم.